اوریدونکو ستړي مشي د مشال له ځوانانو غږ خبرونه تا وګستئ وخت شوه 15 بجې په پیښور کې او دا غړي کې به مونږه لومبه د ادم تشدد ستر مبارزه بچا خان پر ژوند او مبارزه له پیغلو ځوانانو سره خبرې کوو د غرازه د خبرونه په روستۍ برخه کې بعد ځوان مدري فعال نجیب همدرد سره د هغو په لاسترولونو په کار او مبارزه باندې خبرې کوو. تاسو هم مونږ سره په فیسبوک سکایپ او واتس اپ پرونه کې برخه اخیستئ شئ. لږه شیبه کې به زموږ پرونه په فیسبوک هم ځو. تر هر څه مخکې له فرخنده صد خبرونه اورئ.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. نن د پېښور های کورټ د علي وزیر خلاف په ټولو کوټو مقدمو کې د هغه د نه نیولو امر کړی. وزیر اعظم شهباز شریف نن ویلي تمه ده چې روانه میاشي له آی ایم ایف سره د قرضې د بل کیس په اړه خبرې سرته ورسي او په تهران کې د آذربایجان پر سفارت په برید کې یو تن وژل شوی. د خبرونو تفصیل. نن د جنوري په 20مه د پېښور هایکورت ته پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خوله جنوبي وزیرستان د پارلمان د غړي علي وزیر په ټولو مقدمو کې د نن نیولو امر جاری کړی دی. عدالت د 400 په مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت خواست هم منظور کړ. په پېښور کې د علي وزیر وکیل شیر افضل خان مروت نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل عدالت په ټولو پټو مقدمو کې هم د علي وزیر د نن نیولو امر کړی.
نو دا په خلاف باندې به ما ریټ وکړو چې باید دا ټول مقدمو کې چې دا گرفتاری نه شوي هغه ټولو کې مونږ ته ریلیف راکې. نو نن انریبل های کورټ چې کوم د ډیویژن بینک پر ریټ باندې یو تاریخ سازه فیصله وکړله چې علي وزیر با په نور په یو کیس کې هم یو تانه باندې گرفتاری.
په 400 کې د علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین خلاف تا مقدمه د 2006 کال په مارچ میاشت کې هغه وخت راچی وا چې کلا پی ټی ایم په 400 کې جلسه وکړه. په هغه مقدمه کې ویل شوی چې ګواکې علي وزیر او منظور پښتین د زینو ریاستي ادارو خلاف وینا کړې وه خو دواړو دغه تورونه رد کړې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د قومي اسمبلی پر درې دیرش خالی شوو چوکیو د زمینی انتخاباتو شیډول اعلان کړی. الیکشن کمیشن پر خپل ټویټر پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې پر دغو چوکیو بعد د مارچ په 14 زمینی انتخابات کوي. د اعلامیې له مخې کاندیدان کولی شي چې د فبروري د 6 مینا تر د 8 نیټې پورې خپل اسناد جمع کړي. دا زمینی ټاکنې به د خیبر پښتونخوا پر 8، د پنجاب پر 12، د سند پر 9، د اسلام آباد پر 3 او د بلوچستان پر 1 چوکۍ تر سره کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف نن په اسلام آباد کې ویلي دوی تمه لري چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره په روانه میاشت کې لوزنامې ته ورسي. شهباز شریف دا خبره نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د گرین لاین ټرین سرویس د پرانیستي دستوري ته په خپل وینا کې وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل دا خبره سمه ده چې پاکستان دا مهال د اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی خو حکومت یې هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد تر څه حده ښه کړي. نوموړي ویل دوی تمه لري چې په روانه میاشت کې به د آی ایم ایف لخوا د پور بل کیست پاړه ټولې خبرې سرته ورسي. تمه د آی ایم ایف پاکستان ته د پور 1.1 ارب ډالر بل کیست ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. ټاکل شوی دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه ځانګړي غونډه وکړي. دا غونډه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد له سفر وروسته کیږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو د استازي بیان شهاد متهر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا غونډه د متحده عرب اماراتو، جاپان او فرانس په غوښتنه جوړیږي او امینه محمد به د خپل وروستي سفر په باب شورا ته معلومات ورکوي. امینه محمد د جنوري په 15مه په نیویارک کې خبريالانو ته ویل ل طالب چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې د ټولو افغان میرمنو او نجونو غوونه هغوی ته ورورسوي. او بل خبردار چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي په تهران کې د دوی د سفارت مخې ته یو تن هغه وخت وجل شو او نور ټپیان شول چې سهار یو حمله کوونکی د سفارت ساتونکو پر پوستا حمله وکړه. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي حمله کوونکی په دغه برید کې د ساتونکو مشر وجلې دي. په دې اړه نور تفصیل لاندې ورکړل شوی. دا تر دې د ماده مشال خبرونه.
K جنو فنزي سوزول کی
دا بلیک کلوز والی پریتی
ما تا ریسیڈنٹ ای ریوارڈ ملا اس
کو وائلی علاقوں کی سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کی منگو ورو نو سوشل میڈیا باندې
دا زوانانو غک خبرونه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنیغا
سر مشی اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته وګستی د ادم تشدد او ستر مبارز باچا خان پر ژوند او مبارزه با ل پیغلو ځوانانو سره اړوندې خبرې کوو بیا با په ورسته برخه کې د ځوان بدری فعال نجیب همدرد سره د هغه په مبارزه خبرې کوو تاسو هم سره په خبرونه کې برخه اخیستئ شئ زموږ ټلیفون شپږ دی 00420221240015 بل شمیره ده 00420221240015 بلش میرا دا 00420221243015 او بلش میرا دا 00420221240015 او واتس ایپ شمیری دز منگا 00420221409 دغه راست د مشال په اسکایپ باندې هم تاسو موږ سره پروگرام کې برخه اخیستئ شئ زمنګا د مشال آی ڈی دا MASHAALRADIO اور دن کو تاسو دا وخت زمنګا خبرونه په ریډیو باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري د ویډیو لاندې خپل څرګندونی ولیکي او که ممکن وي نو ویډیو در سره هم شریک کړئ تر هڅه مخکې راځو دی ته چې د باچا خان ادم تشدد او تعلیم مبارزه صدا خدای خدمتګاری تحریک او دغه راز نور کارونو باندې به اهم خبرې کوو ځوانانو لپاره د باچا خان په مبارزه کې څه دي د ځوانانو پر ژوند د باچا خان د مبارزې اثرات د ځوانانو په خاص توګه د افغان جنکو پر وړاندې د موجوده مسلو حل د باچا خان په تعلیماتو کې په څه ډول باندې پر دې خبرې کوو او موږ سره ملمانه دي د وامي نشل ګوند د ځوانانو چارو سیکرټري طارق افغان چې همدا وخت موږ سره له چارسدې د ټلیفون پکر خره طارق ستړي مشي
السلام علیکم اسرار علم
وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ساسینا او موږ سره ځوانه مدني فعال شیما خان هم له پیښوره د ټلیفون د اسکایپ راغلی دا شیما خان تاسو هم ډیر ډیسټریم شي وعلیکم السلام مستاسینا ډیر زیات مننه طارق اړومبه هم تاسو سره زما کومنګ اوردونکو ته او کتونکو ته اړومبه دا خبره وکړو چې د باچا خان ادم تشدد مبارزه په څه ډول باندې وا او بیا کدا منګه د موجوده حالات سره وتړو چې نن سبا وخت کې دا د ځوانانو لپاره په دغه لار باندې تل څومره مهم دي
د بچا خان د تحریک آغاز تک مونږ وګورو نو په هغه وخت کې په پښتنه ټولنه کې بدل غستل او دا غلط رسمونه رواجونه تشدد او بیا په هغه وخت کې د انگریز حکمرانی نو په هغه وخت کې باچا خان چې دغه تحریک شروع کړي نو په داسې ډول شروع کړي چې د انگریز په فوج کې ملازم کیږي او الته کې د پښتون سره چې د افغان د انگریز په طرز یې وخت کټ کړي او انگریز هغه سره بدسلوکی کوي نه دی چې باچا خان د انگریز نو کړي پریدي بلکې د غي خلاف د یو تحریک آغاز کړي او خپل د تحریک آغاز د ځوانانو نه کوي او د تعلیمي یافته ځوانانو نه کوي د انجمن اصلاح افاغ نه په نوم باندې چې دغه ممبران به صرف په تعلیمي یافته خلک کېدې شو او بیا په دې سوچ او بچار باندې دا د 1920-21 خبره ده په دې دوران کې هغه د آزادو مدرسو او د پښتون رسالې اجرا کوي په 1929 کې بیا د خدای خدمتگار تحریک بنسټ دی بنیاد دی او دغه کم اصول چې دی پاغي کې دا د تشدد بنکو او په امن سره په مینې محبت سره با د خپل قام د خپل وطن او د خپل رونو تربیت کو د بچا خان د غیو او وینا د چې له تشدد نه نفرت او د عدم تشدد نه مینې او محبت پیدا کیږي نو په دغه بنیاد باندې بچا خان د خپل تحریک آغاز کوي د کوسو جارو کول نه د خلکو د حجرو جارو کول نه او په ډیر وخت کې داسې شوی دی چې د باچا خان بدترین مخالفین چې باچا خان تلې دی د خسره د خپل ملګرو دغه کوسې جارو کړې دي دغه اجرې جارو کړې دي او دا به وینا وا چې دا زه کوسي او اجرې نه جارو کوم، بلکې دا زه د خلکو د زړونو نه بغض کینه او نفرتونه جارو کوم. نو چې په دغه بنیادونو باندې، په دغه نقطو باندې د کم تحریک آغاز وشو، نو هغه معاشره جوړه شوه او د خدای خدمتګارو تربیت په داسې ډول شو چې هغه باچا خان هغې ته یو ډېر عظیم لارښود ښکارېدو. د باچا خان په هره خبره باندې عمل کول که موږ وګورو، نو د خدای خدمتګارو کوم اولنی او دویم نسل چې وو، په هغې کې دغه بنیادونه د خدای خدمتګار تحریک دغه ډېر زیات مضبوط و. هغه خلکو په اصولو باندې قایم وو، په عدم تشدد باندې قایم وو او تشدد هغې نه کاوه.
بالکل طارق،
یو واقعیا بل یادېږي
چې وبخښئ ستاسو خبره پرې کوم، تاسو به دغه واقعیا هم شریکه کړئ او تاسو به دا پوښتنه هم وي چې تاسو څه ګوري چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزه، د تعلیم مبارزه دومره پخوانۍ ده، نو بیا د هغې ثمراتو ته، د هغې نتیجو ته څنګه ګوري په دغه سیمه کې؟ تاسو به په دې هم خبرې کوو، خو موږ سره بله میلمنه شیما خان، هغوی ته هم ورځو. شیما خان، تاسو خپله د باچا خان په ژوند کې، د هغه په تعلیماتو کې ښځو دپاره څه ګوري، د جینکو دپاره څه ګوري، چې څه خبرې هغوی کړي دي، څه کارونه کړي دي؟
باچا خان چې کله دا تحریک کولاو کو جوړ کولا کنه، هغه ټوله کې پہلا خپل د کور لوریانه، دا خپل د کور کې کوم هغه سره فیمیل ویژن هغه وی کلی کې هغه ټوله کې مخکې هغه دا وسته ولته داخل کې د خضر تعلیم د پاره چې لکه دې د سبقونه و دنیا ته یو مثال ورکو چې لکه څنګه دا سړی حق ته په تعلیم باندې پدا چې دی، یو په دې حق باندې چې هم تعلیم کې ایجوکیشن حاصل کړي، نو هغه خدای دنیا ته یو مثال دی، خو د دنیا مې دی چې لکه داسې یو دغه وکړو چې د خپل کور چې نه خپل لوریا نه هغه داخلي کې سکول کې.
نو تاسو څه ګوري چې دغه کومه مبارزه چې وا نن سبا، تاسو نه ګوري چې په افغانستان کې دغه د جنکو په تعلیم باندې بندیز دی، په نورو په خیبر پختونخوا کې په قبایلي سیمو کې د جنکو تعلیم په وړاندې خنډونه دي، نو څه ګوري چې د باچا خان دغه مبارزې هغه نتیجې هغه سې مخ ته رالی څنګه چې تمه کېدله؟
نجلس خو افغانستان کې خبر کړی نه جاي دا کار چې بیا چې جنکو باندې تعلیم بند غوا خبر کړی او غلط کار دی. دا خو دنیا کې لکه کته څو اسلامي نظام ته اسلام کې داسې نشته، علم فرض دی، فقه دی، پسړي او شانتي داسې اسلام کې نشته. ولکه دا خو دغه یو قسم زمو په خاطر یو د دهشتګردۍ یو مثال ساتي چې لکه ښځه په کور کې بند کړه، په هغه باندې داسې یو قسم ظلم هغه چالو کوي چې هغه باندې هغه تعلیم هغه بند کړو. داسې په اسلام کې نشته. باچا خان یو مثال پرې ښه دنیا ته چې هغه خپلې لوریانې راوسي او هغه په اسکول کې داخله کې، نو هغه وخت کې لکه دا ډېره زیاته ګران او یو ناممکنه خبره وه چې ښځو له تعلیم ورکول. نو هغه په دې باندې ډېر زیات محنت کړې، ډېره لویه مبارزه یې کړې ده په دې حوالې سره چې څنګه سړی تعلیم حاصل یا چې بخت هم تعلیم حاصل کړي. په افغانستان کې ډېر زیات یو ناروا شنکار شوی، په دې باندې موږ ډېر زیات خبرې کړي دي، موږ په ډېر دلته احتجاجونه وکړه.
طارق، وختي تاسو خبره کوله کوم واقعیت تاسو بیانوله، هغه هم بیان کړي ورسره دغه پښتنه بستاسي نه هم وي چې تاسو څه ګوري چې د باچا خان مبارزه دومره پخوانی ده، نو بیا د هغې نتیجې آیا دغه سیمه کې مخته راغلي کنه؟
هغه واقعی نه مهمه خبره ده. دویم سوال چې دی ستاسو، شیما خبره وکړه چې باچا خان یو مثال قائم کړ، خپل لونې تعلیم ته راوستي، سکول ته راوستي، نو په دغه قدم باندې د بچا خان خرګنې د غین سوشل بایکاټ کړ، خپګانې وسره کړو. او بیا موږ ګورو چې په هغه وخت کې کوم پښتون رساله و، په هغه کې داسې زنانه لیکوالې را پیدا شوې چې هغې به خپل د لیک په ذریعه باندې خپل پیغام پښتنو خویندو ته رسو. شاعران را پیدا شوې، ادیب جان خټک چې اوس مړه دی، خدای خدمتګار و، ډېره لویه شاعره و، ادیبه وه، او داسې نور موږ ډېر دغه ګورو. د باچا خان د دغه تعلیمی تحریک اثرات خو په کار داوه چې نن په پاکستان کې یا په افغانستان کې د پښتنو څومره سیمه چې ده په دې کې دغه تعلیم ډېر مخکې تللی وي، خو د بدقسمتۍ نه د افغان جهاد په نوم باندې چې کوم ریاست ته پاکستان یا د امریکې یا د نړۍ نور ملکونو کوم کیل او چلاو په دې سیمه کې د کولډ وار په نوم باندې سوړ جنگ په نوم باندې او په هغه کې د اسلام د احکاماتو یا د تعلیماتو منافی په خزو باندې بندیزونه ولګول یا اوس په دویم ځل چې کله د کابل سقوط وشو اشرف غنی صاحب لاړ او د هغې نه پس په افغانانو جنکو باندې دی هغه ووهلې هغې وټکولې هغې بې عزته کړې هغې د امتحانونو نه او د پرچو نه پاسولې نو دا نه په اسلام کې شته څنګه چې شیما ووي نه په پښتو کې شته او نه په قانون کې شته ځکه چې ابلوز موږ یو تصویر لیدو چې هغه ډېر زیات وایرل شوی چې سراج الحق صاحب د خپلې ماشومې لور سره ډېر په خندا باندې یو تصویر ایستلی دی هغې سره بیگ ورسره دا خو یو ښه خبره ده د هغه د طرف نه خو بل طرف ته هلته چې کوم په زنانو باندې د تعلیم بندیز کیږي نو په هغې باندې دغه خلک چوپ دي یا زموږ دلته کې نور عالمان صاحبان چې دي هغې په خپلو بچو باندې اعلی تعلیمونه حاصلوي خو د افغانستان کې په دغه جنکو په تعلیم د بندیز یا د یونیورسټو په بندیز باندې خاموشه دي او دلته مونږ کتلي 2008 د 13 پورې چې کوم سکولونه الوزیدل په بمونو باندې په دماکو باندې په یونیورسټو کې دماکي کې دي هر ځای دماکي کې دي په جمعتونو کې دماکي کې دي نو هم دغه خلک په هغې باندې خوشونو زده ګڼم چې یو منظم سازش په تحت باندې د یو منظم نظریې په تحت باندې دغه د افغانستان جنکۍ او ځوانان د تعلیم نه لري ساتل کول کیږي دغسې زمونږ په دې صوبه کې هم دا کومه بدمنی چې ده په سکولونو کې په یونیورسټو کې کم کم دماکي شوي دي په آرمی پبلک سکول کې چې کم حمله شوې وه په سوونو په سلګونو ماشومان په هغې کې حلال کړی شوي وو شهیدان کړی شوي وو باچا خان یونیورسټي داسې نورې یونیورسټۍ چې شوې نو دا دماکي دا یاره او ترخه خورول دا یو منظم سازش په تحت باندې او د یو منظم پروګرام په تحت باندې کیږي پښتانه خو تعلیم پسند خلک دي امن پسند خلک دي دا خو د جرګو د مرکو خلک دي او دغه تعلیم او دغه باچا خان دي ته ورکړی او بچا خان د قوم په نبض باندې پویو چې کده دی تعلیمی معیار او چت نکړی شي نو دی د قومونو د دنیا د نور قومونو سره وګه پوګه نشي تله د دې د وجنه اغیلا د آزادو مدرسو انتظام کړو چې داغه خلاف په هغه وخت کې هم مولا شیرونه جوړ کړی چې سبق د مدرسې وای د پاره د پیسې وای جنت کې بیزې نه یو دوزخ کې بغوپی وای نو دا سازش او دا منظم سازش دا د نن نن نه دی دا د باچا خان د تعلیمی اصلاحاتو د وخت نه دی سره را روان دی بیا باچا خان د جبې د پاره چې کم خېګړه دا د پښتنو سره د پښتون رسالې په شکل کې نو باچا خان دا ګڼل چې یوازې تعلیم نه په مورنۍ ژبه کې تعلیم چې دی دا ډېر زیات ضروری دی چې ماشومان ځوانان د مورنۍ ژبې ترقی هم وشي او په مورنۍ ژبه کې جدي ته تعلیم ورکړي نو دی به پې زر پوه شي او ښه به پې پوه شي نو د پښتون رسالې د پښتو ژبې په ودانۍ کې او په ترقۍ کې د پښتنو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو په راټوکولو کې ډیر لوی لاس دی نو باچا خان د دې قوم په هر اخلاقي مذهبي ادبي داس یو سیاسي داس یو اړخ نشته چې باچا خان د دې قوم روزنه نه کړ د دې قوم خدمت نه کړ او د قوم دې ته راپارول نه راپاسول نه چې تاسو د خپل حقوق هم تحفظ وکي د خپل جبې د خپل کلتور د خپل هر څه تحفظ وکي نو دا د باچا خان یو کمالو او د بدقسمتۍ نه زه به بیا دغه خبر وکړم چې د افغان جهاد په نوم باندې په یو منظمه طریقه باندې دا خلک په دې کې انتها پسندی هم راوستلی شوه دهشتګردي هم پکې راوستلی شوه او د ښځو خلاف نفرتونه او د ښځو د تعلیم خلاف نفرتونه دا پکې هم راوستلی شو دا انتها پسندۍ نتیجه ده چې په دې زنانو په تعلیم باندې پابندي لګولې کېږي دا د انتها پسندۍ نتیجه ده
وروکو د مشالې ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسې په ریډیو باندې اوري په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې ګوري او زمونږه موضوع ده د عدم تشدد ستر مبارز باچا خان پر ژوند او مبارزه له پیغلو ځوانانو سره خبرې روانې دي او بیا هم تاسو مچې د جنوري له شلمې راهیسې د باچا خان اونۍ هغه منزل کیږي دا غوې اتلین وو په شلمه جنوري باندې موږ سره ملمانی د وامین شلګوند ځوانانو چارو سیکرټری طارق افغان او مدني فعال شیما خان موږ سره بیا له پیښور د سکایپ د لارې ملمنه د دوی سره خبرې کو شیما خان اوس تاسو سره ځم چې تاسو څه ګوري دا چې کم نن سبا موجوده مسلې دي او دغه راز بیا راتلونکي څنګه ګوري د باچا خان په تعلیماتو باندې عمل کې د خزو د جینکو څومره ګټه ده؟
څو خدای ګورم چې دلته ما چې څوک تاسو چې دلته لاړ ما دې ان پی کې زیم علاقه کنه نو ما خو چې دا وکړه چې لکه تاسو دلته لکه څونه ځای مبارزه کړې ده څونه ځای مهنت کړې پاچا خان دې پښتنو لږه څونه قرباني ورکړې ده او کم کې سم هغه یو غټ جادو جهد کړې ده نو دا څه هغه رنګ نشته لري لکه هغه نو خبر هم دي سپیشل درې په خبر خلک بالکل دې نه خبر ده کتابونه زم راوالي چې دې وګوري پاچا خان وګوري دغه مبارزه وګوري دا سټډي کې دې ځان خبر کې تاریخ نه ځان خبر کې دا بالکل زری ډیره جاته پریشان شې سپیشل زری په خبر دې خلکو ته وګورم بالکل د دې شې نه خبر نو دا ډیره جاته تم بد قسمت را نړۍ ځوانانو نه چې لکه دا ډیره جاته یو داسې اتل تیر شي به دې چرغه یو مثال دې دنیا کې زم داسې غټ مبارز نشته ما ته نه ښاري ته دې پرسنل دون هغه نه متاثر شوی مې ما خپل ژوندۍ داغه داغه کې وقف کړی دی ځکه چې دا څه څه کوم چې لکه اخو مو سره نشته دغه چې خوشاله شي
تاسو په ژوند کې دا غوي تعلیمات او دا غوي کارونه دا غوي مبارزې څه بدلون راوستي
ما دا فکر دی چې کله نه ما بچا خان کتره ما سټډي کړی دی ما بالکل کم کبایل کوم چې لکه چې تعلیم نشي حاصلول ما غیر لپاره بالکل سکولونه خپل او کال ته وزیرستان کې بنو کې دې طرفه څه ډیر زیات کار کوم چې نه کوم لپاره چې لکه سبق وې تعلیم حاصل کی د دینه بغیر زه په امر باندې ډېر زیات خبرې کوم لیکم ځان سره ما د تاسو کتاب شروع کړل په امر باندې بیا د خپلواکۍ د پاره زموږ مهم مسله د خپلواکۍ د څو پرې زموږ دا لاس نه راغلي زموږ هیڅ څه نشي کېدای دا نو دا ډېر هغه تاسو خبرې دي کنه خو زه بیا هم چې ځوانان بالکل د دې ضرورت نه دي خبر او بیا په خبر دا ځوانان یو بالکل نه دي خبر باجا هر څوک دي یا هغه زموږ د پاره څه کړی دي نو دا موږ ډېر هغه ټبت قسمتي رو موږ ټول ته کوم چې عوامي نېشنل پارټي کې زه ایم ایل ویلی نه ټول نه دا یو ریکوست کوم دلته نه چې لکه دې ټول ته یو شعور ورکړي دا پاچا خان نه خلک خبر کی دا په مرکز کې نه کیږي دې مرکز کې کی نه بس او خپل خلکو ته دې تقریر وکړي بس هغه سره پاسې دا څه نه کیږي دا لپاره وړي راغټ یو رایمل دي تیاری کړه دې یو ډېر غټ دغه کې لکه دا یو مخکې بوترو لپاره به دې تاسو څه شو نه کیږي لکه دا موږ مخکې بوزو زه ما غو نظریه کې هغه سوچ کې دا نه طاقت ته کړه
شیبا تاسو چې څنګه تاسو د وامینشل پارټي خبره کړه تاریخ دی د ګوند خبره وکړه نو دا غوي ګوند خپل هم په حکومت کې پاتې شي په مرکز کې په صوبه کې پاتې شوی دی نو دا غوي چې څه کارونه کړی دي هغه نه څومره مطمئن استي په خاص توګه کومګه د باچا خان د عدم تشدد مبارزې خبره وکړو یا د جبې د پاره د پښتو جبې د پاره چې څومره ارزښت غوي ورکړي دی په غوي خبره وکړو یا خدای خدمتګاری خدای خدمتگار تنظیم دا وخت په کم حالت کې دی په کم شکل کې دی چې کم وخت کې باچا خان شروع کړی او وخت په دې کې په لکونو خلکو چې وخت کې نو وس تاسو وګورئ چې پغه کې څومره شمیر کې خلک دي په دې ستاسو سره نظر دی
خدای خدمتگار اوس د تړل خرامه دی دا باقاعده پکې پروګرامونه کې خلک ورسره اوس د ډیر سره ډیر دي خدای خدمتگار په اکټیو دی خلک ښه کار کوي پارټي کې او د چې په خبره خدای راته را پاتې خان خبره چې چا وي خپل جب اورته خپل کار وکړو نو تاسو له خپل طرفه خدای چې به هیڅ کیسه ویلو د پښتو نشته لري نه په کتابونو کې زموږه تاسو غوري انګلیش باندې ډیر زیات فوکس کوي سکتو نه کې اردو باندې کوي او پښتو بالکل نشته لري نو په دې باندې موږ ډیر زیات خپل کې وو او د چې کله کتابونه سم کنه د کبایل طرفه تاسو په کې پښتو کتابونه خامخا سم نو تاسو موږ یو ډیر غټ د برباد هغه چې دا راځي موږ د خپل جب را پاتې یو دا ډیر غټ زموږ په قسمت دی چې موږ خپل جب ورک کړی دا زموږ سره د خپل جب به اهمیت نشته مدا زموږ غټه راغلا بد قسمت دی
تاریخ هم دا پښتنه ستاسو نه ده چې یو وخت دا سیو چې ما کتلې چې د باچا خان په تحریک کې ډیر زیات شمیر کې خلکو خدای خدمتگار کم تحریکو پاغه کې ډیر زیات خلکو اته خدای خدمتگار تحریک چې کم کارونه و دغه د خدای خدمتگاران جو چکم کارونو پاغي هم لګرنا واچوي او بیا پر دې هم خبرې وکي چې ساسو نه ګوري چې هغه هغه مبارزه په هغه شکل کې دا وخت نه دروانه لکه څنګه چې هغه یو سلو شپږ دیرش سکولونه یو وخت جوړ کړو د دې نه علاوه د خدای خدمتګاری چې کم تحریکو هغه په هغه زور شور کې نه دی لکه څنګه چې هغه وختو
اسرارلم سے د بچا خان تحریک اولنې انجمن اصلاح افاق نوا چې هغه بیا په خدای خدمتگارو کې تبدیل شو خدای خدمتگارو چې د قوم څومره خدمت کړې ده څومره شعوري پکې راوستې ده نو په هغه باندې پی ایچ ډیز کې لګیا دي نو په سونو کتابونو پکې لیکلې او هغه سکولونه هغه انګریز سامراج ځانته یو تھریټ ګڼه یو دړکۍ ګڼله. نو هغه شان ملګرتیا به دغه سکولونو سره نه کوله. بیا چې کله د پاکستان ریاست جوړ شو نو هغې خو هغه سکولونو باندې هم پابندي ولګولې, بندې کړه, او په خدای خدمتګار تحریک باندې هم پابندي ولګوله چې بیا کله د دې وطن د پاکستان د کم ګسړخیز قوتونه او هغې یو نیشنل عوامي پارټي جوړه کړه, او په 1973-74 کې بیا بټو سے پاغي باندې هم پابندي ولګوله. بیا دغه نه پس په 1980 کې عوامي نیشنل پارټي جوړ شو. دا د خدای خدمتګارو یو ماډرن شکل دی, او په دې وخت کې عوامي نیشنل پارټي چې کوم کار به خدای خدمتګارو کوو په ماډرن طریقه باندې عوامي نیشنل پارټي کې, چونکه زمانہ بدله شوې ده او د نوی وخت سره نوی تقاضی د سیاست هم په سیاستو کې بدلون راځي. تاسو په خپل وی چې د سل کالو نه زیات شو, نو په دې کې د موجوده وخت سره عوامي نشر پارټي کې کم کردار ادا کوي. نو زما په خیال د پښتنو د ګټې د پاره او د دې د آبادۍ او ودانۍ د پاره بل یو غوند هم داسې نشته چې داسې تحریک چلی یا داسې کارونه کوي. که موږ تیر د عوامي نشر غوند کوم چې د خدای خدمتګارو جدید شکل دی, که داغی حکومت من وګورو نو په هغه وخت کې چې کم بدمنی وا, کمه دماکی وی, کمه دهشتګردی وا, موږ ته به روزانه دړکې میلاوې دي چې تاسو په درې ورځو کې حکومت پرېږدئ او په لسو ورځو کې حکومت پرېږدئ. خو داغی باوجود د سره د پراپیګنډو باوجود موږ په دې وطن کې چې په هغه وخت کې په ټوله صوبه کې درې یونیورسټۍ وي, داغی تعداد موږ 1300 ته ورسو. په هر ضلعه کې یونیورسټي شوه, په سوونو کالجونه شو, هغه سکولونه یو یوازې په سواد کې 50-50 سکولونه چې هغه طالبانو په دماکو باندې په بارودو باندې لوزودي, او د هغې بیا ودانی, او په هر کلی او یونین کونسل کې سکول جوړول, بیا پښتو د نصاب حصہ ګرځول, د
بالکل ډیر جاتو بخی یو اردن کې دوی ته ورزو خصاص نو بمدا پښتنه وی چې تاسو د جبې خبرو کړه. نو عوامي نشل پټي ویلو چې په مورنۍ ژبه به تعلیم وي, په پښتو ژبه به تعلیم وي, په خیبر پښتونخوا کې خواږې ته عملي شکل ورنکړل شو. دغه سی که بیا تاسو ګورئ نو ستاسو ګوند ډېر په بخښنه سره خواږې کې به داسې کسان هم راغلي دي چې لکه د مشال خان په کیس کې هغه کسان بیا د مشال خان چې کوم دښمنانو د هغوی سره ودرېدل. دغسې په دوی دا تورونه هم لګي چې په جماعت اسلامي کې او عوامي نیشنل پارټي کې ډېر کم فرق پاتې شوی دی چې هغوی کومه خبرې به کولې, کوم کارونه به کول, هغه دوی هم کوي. نو په دغې به هم تاسو خپل نظر ورکړي, خو موږ سره اورېدونکي دوی ته ورسولي مو چې څوک خبر کې د کوم ځنه.
سلامونه احترامات تاسو ته, استاد میلمنو ته, ټول دنګ سلامونه باندې کې هلی وړاندې کوم. میرویس اخلاقی هم دم درزه د هلمند ولایت نستا سر لنکی
سری مشه. میرویس صاحب سبول غواړي,
از ما یو پښتنه ده چې بچا خان صاحب هم ډیر کارونه کړی دي, نو موږ واځي ستاسو میلمنې سره دغه پښتنه ده چې آیا تاسو فراکلون کې میرمنو د زده کړې ته څومره پام کړی دی؟ آیا فراکلون کې تاسو میرمنو زده کړې ته وزه ته په هلمند کې راسو؟ طالبان چې پر اتاک سره شوز د اجازه نه ورکوي چې د خپل زده کړې وکړي, ته موږ په هلمند کې چې تکړه ډاکټر هم نه لرو چې هغه موږ ور ورو چې علاج وکړي, یا پاکستان ته یا د نورو وادو ته ځغلي ورته محتاج یو, او دوی درته ډېر د بوکیږي هم, ځکه چې په ډېر ستونزو سره موږ مخامخ یو. نو دوی د میرمنو په باره کې کوم پیغام ورته لري چې آیا په راتلونکي کې به دوی ته اجازه ورکوي چې به میرمنو ته چې زده کړې وکړي؟
سمه, ډیره زیاته مننه. شیما خان که دغه پښتنه تاسو جواب کې مننه بوي.
ما بابا باندې ردوچی مال आवाज
دی پښتنه دا و دوی د هلمند نه ټلیفون کړو چې دغه سیل د کیر جن کو په تعلیم باندې بندیز دی, او بل دوی دا پښتنه کوله چې تاسو څه پلان لري دغه جن کو د پاره څه کول غواړي؟
مونږ خو ورته مخکې ویل زی ما خو باکته دی باندې ریکارډینګ هم کړی دی چې مونږ د دې لپاره احتجاجونه او کودتا د دې لپاره مونږ आवाज په سوشل میډیا په لار باندې, او موږ ډېر زیات پریشان یو دي چې دا کولاو کې دا ډېر زیات یو ډېر ناروا خبره ده, ظلم دی چې لکه دا طریقې سترونو کې بند کې کالجونو یونیورسيټانو کې بند شي, هغه به تعلیم نه حاصلې. نو دا یو ډېر انتهایی د افسوس خبره ده. سره اقوام متحده نه یو ریکوست کوم چې دا شوزونه کته خو انټرنیشنل ساته باندې دي ته پکاري چې دا حل کړي. دا اقوام متحد چې کوم داوی کوي داسې کیسه دا خو یو ظلم دی ورني څه پته نه لګي چې دې رکټ لیول باندې راغله کنه چې او دې د دنیا فیصله کوي او دې ولې په داسې کیسه خبر وچوي دې له کومې زه خو پکا سم څه بوچو ته شمته پر ته احتجاج مو کوم आवाज مو چې کوم پرما په خپل چرته کیږي پتا څه بیا موږ ته وایي دا موږ څوک دا ټول چیزونه دا څنګه دا مسلې زموږ د پښتنو ډېر دا مسلې ته د خلکو سره تړلې شي چې زموږ د پاره ادي له پته نه لګي چې لکه دې سره چې له کو سره دا کوم ظلم باندې بیا اډوکیشن باندې په بیا کورونې کې ټاکي وهي نو دا خو په کار چې دا خلک په دې باندې دا غوښتي دي ګره لکه سسټین وایي او د دې خلکو د پاره چې له کو د پاره دې لکه څه پلان وکي دا ولې دې داسې کې دی ولې په دې خبرو باندې چې د پښتنو په نسل کې باندې د پښتنو سره په ظلم باندې د پښتنو سره په جبر باندې اقوام متحده نه سپیشل الله سبحانه
ملګرو ملتونو وار وار د افغان طالبانو چې کوم حکومت ته غوښته ویلي چې تاسو دغه تک کم بندیزونه لګولي دي هغه لري کوي او دغه تاسو بیا هم دغه تاسو یو خپل نظر دی او دغه کوم مشال ځوانانو غوښ خبرونه ته غوښتي تاسو د وخت منګه په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې ګوري سالار صدف دغه سینور ولی او نصر الله کاکړ د ټولو سلامونه را لګلې دي او ستاینه کړې ده چې باچا خان د ژوند او تعلیماتو لکبله دا وخت په پښتنو کې یو شعور دی پښتانه د ادب تشدد په لار باندې روان دي منګه تاسو ته هم وایو چې د ادب تشدد مبارز باچا خان پر ژوند د مبارزه خبرې کوو ځکه چې ل شلمی جنوري رئیس د هغوی اونۍ منزل کې په شلم جنوري د هغوی تلینبو او موږ سره د عوامي نشل ګوند ځوانانو چارو سیکرټري طارق افغان او مدني فعال شیما خان ملمانه دي تاسو په ریډیو باندې دا وخت منګه اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې منګه ګوري د مشالې ډو منګه کوشش کوو چې د مسلو په حل باندې هم خبري وکړو او څه پلانونه طارق افغان او شیما خان لري او څه وړاندیزونه دوی لري د ځوانانو لپاره دوی څه ویل غواړي خو طارق کداغه وخت لري پښتنه تاسو لنډو کې جواب کې چې تاسو په ګوند باندې عوامي نشل باټې باندې دا تورونه هم لګي چې تاسو ګوند کې ځینې کسان دا سيدي چې هغه د سوچ همدغه د سغدريزي سوچ دی بیا دا سيدي چې هغه د مشال خان په کیس کې هغه د مشال خان سره وندري دل ځینې کسان تاسو پر دې سربېره نور هم ځینې داسې تورونه لګي چې تاسو د ګوند څخه کوم مشرتابه ده هغه هغه سند لکه څنګه چې باچا خان وو
اسرار عالم صاحب په دې موضوع باندې زما یو دوه درزنه ځله تاسو سره خبرې شوې دي او مختلف وخت کې خاص کر د مشال په دې معاملې باندې
بالکل
چې کله خلک خامخا د ضلع یا د تحصیل یو کس نیم یادی چې د مشال په وجنه کې یا د غرول سو یا سو نو دغه خلک زما رول ته ولی نګوري د شیما رول ته ولی نګوري په هغه وخت کې محسن داوړ چې د ځوانانو مرکزی چارو چیرمین وو چې د ټولو ناول د مشال کور ته رسیدلی او هغې ته ولی لګي بیا د اسپندیار خان هغه بیان چې که زما زوی هم په د مشال په وجنه کې ککړ وي نو دغه خلاف به زه خبره اوچتوم آواز اوچتوم دغه خبره ته دی ولی نګوري چې صرف یو کس نیم دی راوچت کړی او د عوامي نشر پټۍ باندې گزار کولو دپاره همیشه هغه ته په خیزه دا وې مزه خپل تعریف نکوم خو د مشال د وجن خلاف زما صرف مبارزه تاسو روانه نزوې مجداد د ټولو پټو د مبارزې نه زیاته ده او مشال شهید ډیکلیر کړي هم منګه ده په داغه کلی د منتلیو داغه په کوسو کې منګ جلوسونه کړي دي داغه د پاره منګ عدالتي کاروایا نه کړي دي نو زما په خیال دغه خلک دا صرف په بغزی ماویه کې لګیا دي هوبېلی کې نه دي لګیا او دا انتها پسندي خبره تاسو وکړه زمنګ په مشرتابه کې او د جمع اسلامي په مشرتابه کې څه فرق نه دي نو کدا موجوده لهر تاسو وګورئ د پی ټی آی سمرا وزیران چې دي سمرا مشرتابه ډل چې دادی طالبانو تبته ور کوي او صرف په عوامي نشر پارټي امل ولی خان او زمنګ بابک صاحب او زمنګ پارټي ټول لیډران د دغه دهشتګردي د دغه ترهګرۍ خلاف ولړ دي او دغه په ګوته کوي د ادارو ته هم ګوته نیسي چې په دې کې څوک سابقه ډی جی آی ایس آی فیض حمید داغه کردار هم من خلکو ته ور په مخامخ کړی دی او موجوده وخت کې چې څومره د دهشتګردۍ دغه کیږي نو دغه خلاف خو صرف موثر اواز عوامي نشر پارټي ده بل کومه پارټي ده چې هغه د امن لپاره خبره کوي د دهشتګردو خبره کوي دا ټول شپ شپ کوي شلتالو صرف عوامي نشر پارټي وي نو دغه صرف په د عوامي نشر پارټي په مخالفت کې دغه خلک دغه تورونه په عوامي نشر پارټي لګي او موږ دا وایو چې موږ د دې خاورې اصلي مالکان یو او د دې خاورې مستقبل ساتل دا پمنګ پر زیدا نور پی ٹی آئی نه حق دل تک حکومت کو سره د حکومت اغي طالبانو ته بتی ور کولی چنده ور کولی هغه د دې صوبې د خاورې سره د دې د حقوق سره د دې د خلکو سره اغه شان
ترک
مین نه لرلا کوم مین چې عوامین شل پټې لري او دا عوامین شل پټې لیډران لري
سما او ریدونکو زه بیا هم تاسو ته چې مقصد پی ٹی آئی یا د نور سیاسي ګوندونو څوک نشته او بیا هم دا غوی درې زوم دغه دی چې هغه هم په دغه سیمه کې هغه چې موږ امن غواړو سوله غواړو دغه د پاره دوی کار کوي د پاکستان فوج هم و چې موږ د ترګری له منځه وړلو لپاره مبارزه کوو عملیات کوو طارق اوس دې ترازو چې ساسو په خیال باندې نن سبا چې کوم پولرایزیشن دی په دغه ټولنه کې موږ یو ګوند یا د چا نوم یادول نه غواړو نو په دې کې تاسو څه ګوري چې د باچا خان چې کوم تعلیمات دي هغه څه رول لوبولی شي چې دغه مخنیوی وشي
اصل کې اسرار علم صرف د باچا خان تعلیمات خو داسې روخانه دي لکه انور او صرف واحد د دې ترهګرۍ نه د انتها پسندۍ نه د دې شر شدت نه که موږ امان غواړو نو هغه د باچا خان په تعلیماتو کې دی هغه تعلیمات صرف د عوامي سرپرستۍ کارکنانو یا ورکرانو دپاره نه دي هغه د ټولو پښتنو دپاره دي چې په خپلو کې د بدۍ ختمې کوي د بغض کینې ختمې کوي د عداوتونه ختم کوي او یو کلی معاشره یو خوشحال معاشره جوړه کوي ځکه چې دغه مذهبي انتها پسندی او دهشتگردی یا نور په دې معاشره کې چې زمونږ کوم تاو شدت ته کدا مونږ ختم نکړی شو نو ترقی مونږ نشو کولای خوشاله جون نشو ترولای نن کوم وګورو د دغه انتها پسندی او دهشتگردی د دې د لاسه زمونږ په دې وطن کې چې کوم حال دی روزانا پولیس مری خويندې بیرورکیږي خزی کونډکیږي میندې بے اولاد کیږي نو داغه د پاره د بچا خان تعلیمات چې دیغه دادی چې ادم تشدد نه ډډو کوي او د تشدد نه ډډو کوي ادم تشدد خپل کوي په خپلو کې رايو شي او د چا په خبرو باندې مزه د چا په پروپاګاندو باندې مزه موږ یو خوشاله پښتنه سیمه غواړو نو د بچا خان تعلیمات هغه موږ خپرول پکار دي او هغه خپلول دا نه چې موږ په تقریر کې وایو یا په سوشل میډیا باندې وایو بلکې د نصاب حصہ جوړول غواړي دا چې زمونږ څنګه چې ما وی چې ځوانانو ته د بچا خان د تعلیماتو پته نشته د بچا خان په باره کې پته نشته نو چې تر څو پورې دا د نصاب حصہ نه جوړ شوی لکه په خپل هندستان ته تلې ما دا غي نصاب ما کتلې دې پاغي کې د باچا خان باندې پورا کتابونه دي نو کدغه باچا خان خودل ته کې صرف د غدار په شکل کې د ایجنټ په شکل کې پېښوي دې د کافر په شکل کې د هندو په شکل کې پېښوي دې نو هغه خبرې خو اوس ختمې دي خو داغه تعلیمات په کار دي چې موږ په نصاب کې راولو په دې باندې لګیا دي خلک پی ایچ ډیز کوي که موږ یې په پرایمری لیول باندې په میډل سکول او کالج لیول باندې په نصاب کې شامل کو او سرت باچا خان که نور دلته کې داسې مفکرین داسې مبارزین چې د هغې فکرونه د هغې سوچونه زموږ د معاشرې د جوړښت دپاره د خوشحالۍ دپاره او د ودانۍ دپاره کارام دي نو چې هغه هم موږ په نصاب کې شامل کو او دا نوی نسل موږ په داسې لکه موجوده زموږ کوم نسلونه چې دي نو دا د ضیا کومه پالیسي چې وا جنرل ضیا د جهادي پالیسی چوا دا غی په نتیجه کې دا نوې نسل زمنګ را لوي شوې دی او دا لا هم په اغه نصاب باندې تیار شوې دي نو د دغه نصاب او د دغه نسل د مقابلې لپاره چې هغه سره خو موږ سن شو کولې چې دا غی سوچ او فکر بدل کو هغه ډیر زیات د غادي خو نوې نسل دا غی د لپاره موږ دا کولې شو چې دا غی د لپاره داسې نصاب موږ جوړ کو د دنیا نور قومونو نصاب سټډي کو موږ چې هغه خپل ماشومان او ته د غی سکولینګ څنګه کې هغه ته تعلیم څنګه ورکړي مورنۍ جبا ډیره زیاته اهمه ده چې ماشومان ته موږ په مورنۍ جبا کې تعلیم ورکو چې هغه ته ډایرک لکه څنګه چې هغه د خپل مور سره خبرې کوي د پلار سره خبرې کوي کور کې درونو سره خبرې کوي نو چې استاد هم هغه ته په اکه جبا کې تعلیم ورکوي سبق ورکوي نو هغه به په زر پوهیږي او چې بیا دی کلا د دې مازغه په خشي لګ نو که بیا وته موږ نورې جبې اردو انګلیش یا که نورې جبې هغه کې وته موږ تعلیم ورکو نو لکه دا خبره ده ځکه چې بل جبز د کول کلوي کمال خپل جبه هیرول به کمالی ده نو دا کمال پکار دی چې مونږ بل جبه وت زده کو خدا خپل ته چې هم مونږ هیر نه کو په دغه نوی نسل تیارولو سره به مونږ د دې جوګه شو چې په دې وطن کې بدمنی ختم شي، انتها پسندی ختم شي، خوشحالي شي او رول راشي.
سم شیما خان، اخری شی بیری استاسو نوم دغه پختره ده چې دراتلون کې د پاره څه پلان لري تاسو خپل باندې څه به کول غواړي د باچا خان چې دغه کم تعلیمات تي کما مبارزه ده د دې مخې ته وړو کې هغه کې بستاسو څه رول وي څه ویل غواړي؟
زه خو ډېر څه کول غواړم باچا خان د پاره، ډېر انتهایی دونه څه کول غواړم چې سبا لکه زه خپل رګ مطمئنه یم چې ما دغه د پاره دونه هر څوک لکه زما دلته کې ډېر زیاتې خبرې دي، امن د پاره د ما د مخکې مویلې خپلواکۍ د پاره د پښتنو د حقوقو د پاره انتهایی زیات چې لکه زه خپل د خلکو باندې ډېره انتهایی زیاته خفه کېږم د دې حالاتو له چې وګورم دلته چې زه د خپلو پښتنو ته وګورم د دې تاسو له پته رقمه دهشتګردي ده دلته او داسې قسم حالات بیا روان دي. دا تاسو ځان پبلک اسکول واقعه وګورئ، داسې په دنیا کې چېرته نه دي شوي، داسې کیس په دنیا کې څنګه چېرته نه دی شوی، دا کوم قسم زوم چې آن پبلک اسکول کې وړو سره شوی. نو دا کوم د باچا خان هغه نظریات او هغه کتابونه سټډي کوم هغه ارزو ګردا د دې هر څه علاج هغه کښتا هغه په کتابونو کې دغه مبارزه کې ارته کې ډېر هغه بدقسمتي ده چې موږ ځان نه خبرو دی ارته نه موږ ډېر یو خو آزاد قوم جوړې دی شو چې کله موږ هغه کتابونه وګورو چې موږ هغه سټډي کوو باچا خان چې هغه څه کړي دا هیڅ ګران کار نه دی، خو چې موږ ځان خبر کړو او زه وینم چې لکه خلکو کې شعور راشي ډېر زیات کوشش دا کوم تیرا خلک کوئی چې خلکو کې شعور راشي خلک خپل حق پیژني او به ټول غټه خبره چې خلک باچا خان نه پیژني زین دا انسان چې څوک ګوري کنه وسره زندګي په هر خبره باندې ځان پیول شي هغه انسان چې کوم باچا خان سړي کی
سم ډیر زیات من شیما خان استاد سره تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته خو وختونه تاسو
مهرباني
طارق تاسو موږ سره د موږ سره اوسئ موږ تاسو نور هم خبرې کوو او موږ کوشش کوو چې لږ شبه کې موږ چې کوم بل ملمنه هغه سره هم اړیکه ټینګ کړو. طارق دغه اخیری شیبې دې تاسو نه پوښتنه هم دغه وی چې تاسو د باچا خان راتلونکي کوم باچا خان د مبارزې کوم راتلونکي دی هغه څنګه ګوري چې آیا نن سبا د ټولنیزو رسنیو دور دی د باچا خان چې کوم مبارزه وا کلی په کلی کور په کور بګرځیده د ټولنیزو رسنیو د وجې نه دغه څومره اسانه ده ځوانان څنګه کولی شي چې دغه پیغام مخ ته یوسي او دغه مبارزه هغه جاری وساتي؟
د رسنیو د لاسا سوشل میډیا د لاسا خو دای حقیقت ته جید بچا خان تحریرونه دغه تقریرونه دغه اقوال دا د پینګر ټپ سره د ګوتې د ټچ کول سره خلکو ترسي ملګرو ترسي خو بد قسمتي دا ده چې په کوالټي کې هم یو پرخ راغلی دی کم چې په خوا خلکو ډېر اصول پسند هغوی به کتاب ویلو هغوی به ځان پوهه کولو نو اوس خلک سرسری لوست خو کوي خو د ځان پوهولو دپاره نه کوي نو په دې کوالټي کې لږ پرخ راغلی دی. زه به دا ویم چې یوازې دا نه دي چې د باچا خان تقریر چا په رسنو باندې خپور کو او ته هم د یو کلیک سره هغه شیر کا اورم یا بل تر سوم په کار داده چې موږ دا غو تقریرونه واورو دا غو تحریرونه ولولو دا غو اقوال ولولو په غی باندې ځان پوی کو د ټولو نه اول خپل بچی خپل رونه خويندې خپل کور کې خلک په غی باندې پوی کو لکه د عوامي شرپټې په لکونو کارکونان دي کدی صرف په خپل کورونو کې هم د بچا خان دغه تعلیمات خوارکی او خپل کور والا بچی لونه دا په پوې کې لکه د شیما کورنۍ ټوله د عوامي شرپټۍ سره تعلق لري خو دی به دا د بچا خان په باره کې دا سمرا لیکل وستل یا سچ کړي دي دا به خپل جذبه باندې کړي او دا لګیا د اوس نور خلک هم نزان سره خپل ملګری خپل کور کې یا د وطن نور پیغلی هغه په دې باندې پوي نو کدا سي موږ سره د پیغلو تعداد سی واشي د ځوانانو تعداد سی واشي هغه د باچا خان په تعلیماتو باندې په خپل هم عمل کوي او نور ته هم رسي نو دا لری نه دا چې په دې معاشره کې په دې ټولنه کې موږ د باچا خان تعلیمات عام کو او د دغه دهشتگردی یا انتها پسندانه کم سوچ چې دی کم فکر چې دی د دې مقابله موږ صرف په دې باندې وکړو چې یو سړی تشدد هم کوي او موږ ورشو هغه پوه کړو هغه سره جرګه شو هغه سره مرکه شو نو د مستقبل ټول د باچا خان د نظریې سره دی ځکه چې تعلیم عام کیږي څومره نو دغه سوچ دغه با کمزورې کیږي. هغه لپاره یو جذبه پکار ده، یو نظریه پکار ده. مونږ ابلو زمو قتل ده خاندانی دشمنی په نتیجه کې د لطیف لالا غوندې یو قداور شخصیت چې دی نو هغه شهید کړی شو. نو که د باچا خان په نظریاتو په تعلیماتو باندې عمل شوی وی، زما په خیال خلکو له پکار ده چې په دې کې ډېر مخکې روغه او جرګه شوی وی او دغه پیښه نه وی شو. نو دغه زمون کمزوري دغه ده چې مونږ اول ځان نه پوهیو او بیا د خپل کور خلک نه پوهیو، نورو ته مونږ تعلیمونه ورکوو.
بالکل طارق، اوس دا پوښتنه ستاسو نه چې د شلمې جنوري نه تاسو د باچا خان اونۍ مانځئ، تاسو څه څه پروګرامونه وکړل په باچا خان مرکز کې؟ په اسلام آباد کې ستاسو څه پلان نه بیا؟
په باچا خان په دې اونۍ کې چې موږ هر کال مانځو، په پلنۍ ورځ باندې مختلف سټالونه ولګي، د بچا خان سکولونو زمنګ کلتوري سټالونه ولګي، د کتابونو سټالونه ولګي. هر کال شپږت کتابونه د بچا خان د وطن متعلق چې کم چاپ شوی داغي نندارتونو شي. بیا د بچا خان متعلق په هر ضلع کې پروګرامونه وشي، د بچا خان ژوند او جدوجهد ته، د ودی خان ژوند او جدوجهد ته پاغي کې ستاینې وړاندې کړی شي. دغه سي داغي نه پس سیمینارونه په بچا خان باندې وشي، د بچا خان دینی خدمات چې پاغي باندې یو دغه شوا، او کلتوري خدمات چې د بچا خان او پاغي باندې پروګرامونه وشو. د اخیرنه په اتشتم یو کم دیرشم تاریخ چې په اسلام آباد کې کم دوه ورځې کانفرنس دی، نو دا یو عالمی شان کانفرنس دی چې باغي کې به وزیر اعظم صاحب، وزیر خارجه صاحب او د دې ملک سمرا مشرتابه چې دا سیاسي اغي برازي صحافیان به پاغي کې، پاغي کې به انټلیکچوئل زی چې کم زمون ډاکټران صاحبان دي، اغي په کې او د بچا خان په ژوند او په موجوده یوشتمه صدۍ کې د اغي اهمیت په دې موضوع باندې به دې خبرې کوي. او موږ به د بچا خان دا سوچ چې دی، دا فکر چې کومه دی، دی له موږ یو قومي او یو انټرنیشنل شکل اوس ورکول غواړو. په تیرو وختونو کې چې افغانستان کې جمهوریت نو، په افغانستان کې به یو انټرنیشنل کانفرنس په دې باندې کېدو هر کال، باقي کې به زمونږ د پارټۍ مشرتابه ډله هم شامل شو او د بچا خان په ژوند او جدوجهد به خبرې کولې. د افغان ولسمشر به باقي کې خپل شرکت کاوه، چونکې اوس خو هلته کې د داسې فکر د خلکو مشري ده، واک دی چې هغه سوچ او د بچا خان په سوچ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. نو دا کال هلته کې نه موږ د بچا خان مزار ته لاړو او نه هلته کې داسې څه غونډه وشوه، خو دا دا چې په هندوستان کې او په پاکستان کې دا وخت بچا خان په ژوند او دغه په سیاسي سفر او تحریکی سفر باندې مختلف پروګرامونه روان دي، او دغه تشتم او یو کم دیشم تاریخ دغه زمونږ د دې ونه اخیرنی پروګرامونه دي.
سمه تاریخ ستاسو نه بل پښتون زما دا چې تاسو دا هم زمونږ اوردونکو ته وایي چې او کتونکو ته چې د بچا خان کم پیروکار دي، هغه سیوا کیږي ورستر بلی او کنا کمیږي؟ که تاسو دغه سیمه کې وګورئ، ټولنیز رسنۍ وګورئ، نورې رسنۍ وګورئ، نو په هغه کې د پښتنو داسې دغه نشته دی زور چې څونه د نورو قومونو دی، څه ګورئ تاسو؟
زما په خیال دې خبرې سره خو زه اختلاف کوم. که چېرې حقیقي طور باندې که ستاسو الیکشن ته اشاره ای، که حقیقي طور باندې الیکشن وشي او په هغه کې د ادارو مداخلت نه وي، نو د بچا خان سوچ او فکر والا خلک څنګه چې په 2003 کې دی په اقتدار کې راغلی، نو دغه سبا دی په 2014 کې مرات له 2013 کې بام راتلې، خو په 2014 کې خو زمنګ لاس خو په تړلې وي او دغه نور کلاو پریخي. او دغه په 2013 کې تاسو به کتلی د ډي جی آی اس آی او د ډي جی اس پی آر مشترکه کم پریس کانفرنس یو پاغي کې هم هغه دا ومنله چې او د 2013 کم الیکشن چې په دې کې د فوج لاس او دغه سي زمنګ باجوا صاحب سابقه ارمي چیف هغه هم په ډیرو موقعو باندې منلې ده، او په خپل عمران خان او دغه د پارټي ملګرو هم دا منلې ده چې دغه د 2013 کم الیکشن چې نو دا موږ د دې خلکو په سپورټ باندې ګټلې وو، موږ راغلي وو او همدي موږ غلط کړو. نو که صحیح الیکشن چرته وشي چې په هغه کې د فوج کردار نه وي، د ادارو کردار نه وي، نو بیا به خلکو ته ښکاره شي چې د باچا خان د فکر او د سوچ ملګري سیوا دي او کنه. دغه تھرڈ امپائر یا د کم خفیہ قوتونه چې دی دغی خلک سیوا دی. زما په خیال دغه خبره خو سیټل شوی دا چې دا اته نه کالا چې کوم خلکو اقتدار وکون وغه د چاپ زور وکو د تھرڈ امپائر اشاره باد دی 2014 نه مخکې عمران خان صاحب کولې او دغه تھرڈ امپائر په زور باندې هغه اقتدار وکاو چې کله د هغه تھرڈ امپائر لاس دغه شان لری شو نو د دو صوبو حکومتونه هم لاړل او د مرکز حکومت هم لاړل.
ډیره زیات همره طارق دغه تاسو خپل نظر دی او بیا هم ضرور کوي چې موږ سره د عمران خان د ګوند څوک نشته دی او دغه سی کمود پاکستان د اسټابلیشمنت دی خبر او کړه د پاکستان فوج هم په وار وار ویلي دی چې په سیاست کې دوی مداخلت نه کوي او بیا عمران خان هم په وار وار دغه ویلي دي چې هغه محبوبیت لري په پاکستانی ولس کې په پاکستانی عوام کې. په دې وروستیو کې به کم انتخابات وشو په خیبر پختونخوا کې کم ضمنی انتخابات وو هغه کې پاکستان ډیموکراتیک موومنت ټولو ګوندونو په سپورټ باندې وو هغه باوجود بیا هم پاکستان ترک انصاف په دغه بریا ترلاسه کړه. د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستی موږ کوشش کوو چې موږ کمبل میلمه دی د هغوی سره هم اړیکه ټینګه شي. موږ سره د عوامی نیشنل ګوند ځوانانو چار سیکرټری طارق افغان د سکایپ د لارې راغلی دوی سره خبرې کوو. زمونږ موضوع د عدم تشدد ستر مبارز بادشاه خان پر ژوند او مبارزه خبرې روانې دي. تاسو دا وخت مونږ په ریډیو باندې اوري د مشال ډو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. تاسو خپل سرګندوري هم مونږ سره د ویډیو لاندې شریکولی شي. طارق نړۍ مننه تاسو مونږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. زمونږ بل میلمه هغه هم حاضر دی. نو یو جهان مننه تاسو موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته. خو وختونه تاسو ته
مهرباني جی.
خو وختونه اودونکو موږ سره د خبرونه اخري شیبو تر رسیدلې یو موږ سره ځوان مدني فعال نجیب همدرد د سکایپ لاري راغلي دي له دوی سره خبرې کوو. دوی د رزمک سره د شمالي وزیرستان رزمک سره دوی تعلق ساتي او ستړي مشي همدرد صاحب
سلامونه اسرار صاحب تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو درنو ملګرو ته او تاسو د خبرونې ځوانانو غږ چې څومره مو اورېدونکي زما له خوا ورته ډېره زیاته مینه او احترام.
ستړي مشي ډېره زیاته مننه ستاسو نه اورېدونکو. تاسو هم چې نجیب همدرد نه یوازې مدني فعال دی سندرغاړی هم دی د ټولنیز رسنیو ستوری هم دی. نو موږ به لومبه د دوی په کارونو باندې خبرې وکړو. نجیب تاسو په خپل سیمه کې څه کارونه کړی دي او څه پلان لري؟
مننه ښاغلی سي سر تاسو دلته ما ته په دې خبرونه کې د خبرو موقع راکړله. زمونږ زه چې په خپله یم زما په کلي کې مونږ خپل یو تنظیم جوړ کړی دی شخیمار ویلفیر سوسایټي یا د شخیمار ویلفیر د خیر او ښېګړې تنظیم. نو په دې تنظیم کې تقریبا 350 کسان یو او زه پکې د پریس یا د اخباراتو مشري کوم افادینې کریمه د اخباراتو د لارې زما شری.
ستاسو دغه ټولنې څه کارونه کړي دي؟
مومن صاحب دغه ټولنه چې کومه ده مونږ د نن نه یو دوه کاله کېږي وړاندې مونږ جوړه کړې وه. په دې کې مونږ د دې کلي ځوانان چې دي هغې ووټونه وکړل. بیا مونږ یو صدر وټاکه بیا داسې کابینې جوړې کړې. زمونږ ټولنه چې ده په هر سپارلې کې یعنی په دې دوو کالو کې زمونږ ټولنې یو 2000 میوادار بوټي کرلې دي او ورسره ورسره بېوزله او یتیمانان چې څوک دي یا غریبان چې څوک دي د دې سره مو مرستې کړې دي او ورسره ورسره مو د دې ټولنې په برکت زمونږ دوه سکولونه دي چې هغه مونږ په خپل مصرف خپل جوړ کړي دي د جنکو لپاره. نو د هغې چې کوم استادان دي هغه مصرف چې دی هغه مونږ دا ټولنه په خپل سر اخلو او کم چې د سکول نور اخراجات دي
او تاسو سره دغه پیسې د کوم ځای نه راځي؟ مطلب د سکول کې اول دا هم راته و چې تاسو دغه سول کې بیا څومره جنکۍ سبق وي او بیا دې کې څومره استادان دي او بیا تاسو دغه پیسې د کوم ځای نه راځي؟
اسرار صاحب زمونږ یو لار کلی دی او یو بار کلی دی چې په دې کې دغه دوه سکولونه چې دي د دې بلډینګ چې دي هغه هم په خپل مصرف کړي دي. او پیسې د انکم طریقه یې دا ده چې مونږ د کلي او په دې تنظیم کې چې څومره هم کسان یو مونږ په خپل یعنی څومره هم چې نوکر پیشه خلک دي که نه نو هغه په بهر دي د نړۍ نه د عربو هېوادونو کې دي. او څوک هم چې پیسې ګټي یا کار لري په هغې باندې مونږ یو 15 روپۍ یا 10 روپۍ او پاکستاني البته 1.5 روپۍ نو دا مو یو چاندا او یو روکیل جوړ کړی دی په دې باندې.
ښه نجیب، تاسو نور هم خبرې کوو خو ستاسو چې کومه ویډیو ده هغې نه ښکاری تاسو زما په خیال ستاسو لایټ لاړه کې څنګه اوس صحیح شو مننه ډېره زیاته. ښه اوس دې ته راځو چې تاسو ویلې چې دغسې مونږه په خپله باندې دغه پیسې راټولو او مونږه دغه هر څه مخته وړو، که دې بیا لږ یادونه وکړئ چې ستاسو سره څومره جینه کوي دي په سکولونو کې؟
زمونږ دوه سکولونه دي په دې کې تقریبا 200 جینه کوي چې کومې دي هغه د برخه دي او یو نیم سل یو سل او یا یو سل شپېته د دې تعداد چې دی هغه په لار کړي. نو په دې دوو کالو کې تقریبا ټوټل به زه ووایم چې کم او بیش 400 جینه کوي چې دي هغه زمونږ زده کړې کوي.
ښه، او دوو کالونه تاسو لګیا سې دغه کار مخته وړئ، او تاسو چې زما خبرې کېدې نو تاسو ویلي چې مونږه کم دغه سیمه کې نور چې کوم ستاسو د علاقې کوم د قومي اسمبلی غړی دی محسن، تاسو ویلي چې مونږ هغوی ته ورغلي وو، هغوی د جینکو یو سکول منظوري هم ورکړې ده.
همداسې را اصراف صاحب زمونږ د دې ټولنې چې تنظیم چې مشران دي کوم دغې په خپله کې میټینګ وکړه، دا پرېکړه یې وکړله چې مونږ به زمونږ چې چا ته ووټ ورکړی دی زمونږ چې چا ته دغه زمونږ واک ور سره دی د هغې سره مو خبره وکړله. مونږ وویل چې دا به را غواړو مېلمانه کوو به چې د زمونږ وطن وویني، زمونږ کلی وویني، زمونږ د خارې زیارې چې دي دغه د خپلې وویني. نو هغې ته مونږ وایس کړ، نو بیا دا خدای دې ورسره ښه وکړي. راغی زمونږ د دې ټولنې ډېر تعریف وکړه او ویې ویل چې وعده یې راسره وکړله، البته د یوه سړک وعده یې وکړله او د جینکو دپاره د سکول وعده. نو اوس تقریبا میاشت یوه نیمه کېږي چې زمونږ او د سکول منظوري یې ورکړې ده، د پرایمري سکول البته د څلورم جماعت راسته، خو تر اوسه پورې کار روان نه دی او انشاءالله راتلونکي کې کوشش دی چې هغه کار چې کوم دی هغه هم پېزه روان شي.
سمه اردوونکو، د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ. تاسې دا وخت مونږه د مشال ډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې هم ګورئ. موږ سره ځوان مدني فعال نجیب همدر د سکایپ د لارې مېلمه دی، له دوی سره نورې هم خبرې کوو. نجیب، دا راته ووایي چې دغلته کې د تعلیم څه حالت دی ستاسو په سیمه کې چې ستاسو دې لور ته فکر رالی چې دغه جینکو سکولونه جوړ کړي، د جینکو د تعلیم څه حالت دی دغلته؟
اسرار صاحب دا سیدا چې کوم ځای چې زمونږ کلی دی، زمونږ کلی خو ډېره لرې پرته سیمه ده، غریزه سیمه ده، هلته کې د هلکانو د تعلیم شرح چې کمه ده هغه هم ډېره کمه ده. خو د جینکو د تعلیم شرح خو چې کمه وه هغه د نشت برابره وه، په صفر کې وه. نو مونږ دا خپل سوچ وکړو چې یعنی که حکومت ونه کړي یا نه کوي، نو مونږ خو په خپل وس مطابق کوشش کولای شو چې دغه زمینه برابرې.
سمه،
نو هلته چې دی
وبخې تاسو نورې هم خبرې کوو. خو زه اوریدونکو ته او کتونکو ته دومره ووایم چې دا وخت زمونږ د ځوانانو غږ خپرونه هغه په ریډیو باندې پای ته رسیږي، خو په فیسبوک او یوټیوب باندې دوام لري. تاسو موږ سره اوسئ. ښه، تاسو خپله خبره وکړئ. مننه به وي
اسرا صاحب. زمونږ هلکان چې دي سکول بنو، مونږ تقریبا یو 2 ساعته د پیدل یا د خپو مزل به کولو آبادې طرفته چېرته چې سکول و، های سکول به و. خو اوس چې دی زمونږ سکول دی په خپل کلي کې دی، د نن نه تقریبا یو 8 کاله کېږي مخکې جوړ شوی دی تر های یعنی لسمه پورې. او بدبختانه به ووایو چې هلته چې کوم سرکاري ټیچرز دي، استادان دي، هغه نه راځي. او هغه متبادل دوی کسان ولی دی هغه ته تنخې ورکوي. مونږ په بار بار غوښتنه هم کړې ده او ستاسو د دې راډیو د لارې د دې د لارې مونږ بیا هم د حکم باره باندې را کوو چې پلیز تاسو هغې ته خپل کوم چې څوک هم په تنخې اخلي هغه دې راشي او هغه دې هغه
همدر صاحب اوس کدی ترا شو چې ستاسو کوم د سندرې د لارې د خپل ستاسو چې کومې سندرې وایي داغې د لارې هم تاسو د امن لپاره کار کوئ په دغې هم لږ رڼا واچوي مننه به وي ځکه چې منظور پښتین ستاسو سندرې ډېرې تاسو د منظور پښتین د خوښې سندرغاړې استئ که نه
ډېره مننه اسراف جان